السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2000 شلم کال د اگست میاشتې د 14 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د سحر د 9 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. په دې روانه خبرونه کې چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده، په دې کې به تاسو ته د پاکستان سیمې او د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو په اړه د رپورټونو تر څنګ تبصرې او شننې در اورو. په کې له اورېدونکو سره خبرې هم کوو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته وزیر اعظم عمران خان نن د بی آر ټی افتتاح کوي. پاکستان او افغانستان د سوداګریزو اسانتیاو لپاره پارلماني کمیټه جوړی کړی دي، او د فرانس ولسمشر ل خپل روسي او ایراني سیالو سره د بیلاروس او لبنان په اړه خبرې کړې دي. تفصیل: وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې پرانیسته کوي. د بی آر ټی د افتتاح اعلان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د شروع په ورځ له رسنو سره په خبرو کې وکړ. د پیښور د چټک بس پروژه په 2018 کال کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک پیل کړی و. د دغه پروژې د پوره کېدو لپاره اول شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی، خو وخت په وخت نیمګړتیاو له کبله وځنډېدله چې اوس شاوخوا دوه نیم کاله پس پرانستل کېږي. ایشیای پرمختیایی بانک د پروژې لپاره 593 میلیون ډالر قرضه ورکړې او پاتې خرچه صوبایي حکومت پوره کړې ده. په پروژه کې د ځنډ له امله پر واکمن تحریک انصاف ګوند وخت په وخت اپوزیشن ګوندونو د ښار اوسېدونکو ټرانسپورټرانو او کاروباریانو تنقید هم کړی دی. د پروژې په لړ کې په حکومت د درغلۍ تورونه هم پوره شوي دي چې حکومت رد کړي دي. نن په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپین رسمن پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د بیړنیو خدماتو څانګې ایمرجنسي آپریشن سینټر تر مخه 4.5 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د پولیو ضد څاڅکي به ورته ورکول کېږي. د بیړنیو خدماتو څانګه وایي چې په 22 حساسو ضلعو کې به دغه کمپین پر مخ وړل کېږي. د اګست په 12 د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پېښور کې د پولیو ضد کمپین د پرانیستې پر مهال ویلي چې حکومت ته پولیو رنس ختمولو ته ژمن دی، او د پولیو ضد کمپین کې دینی عالمان، میډیا او منتخب استازي باید خپل رول ولوبوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د سولې پروسې ترڅنګ د سیمې په ثبات کې به خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. قریشی دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال سره د الوداعي ملاقات پر مهال کړي. نوموړي وویل چې د سیمې دوامدار امن او استحکام د افغانستان له امن سره تړلی دی. قریشی زیاته کړه چې بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. په دې موقع افغان سفیر د بارنو چارو وزیر مننه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 9 په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې پریکړه وکړه چې پاتې 450 طالب بندیان دې خوشي شي. پاکستان کې د خزینه او خبریالانو یوې ډلې پر واکمن تحریک انصاف ګوند تور پورې کړې چې د کار له وجې په ټولنیزو رسنو زوروي. د پاکستان بیلابیلو رسنو سره کارکوونکو 1400 خزینه او خبریالانو چې اسما شیرازی، خریده فاروقی او عائشه بخش پکې شامل دي، پرون یې په یو ګډ بیان کې ویل چې په آنلاین بڼه په نخښه کېدو له وجې خپلو مسلکي ذمواریو پوره کولو کې مشکلات لري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوترو زرداری چې په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر دی، په ټویټر باندې لیکلي چې خزینه او خبریالانو نو ته د غواخونو نوټیس یخستی او دوی ته بلنه ورکړي چې کمیټې تخپلې ستونزې ورسوي. بلخو د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اګست 12 په ټویټر باندې لیکلي چې د اطلاعاتو وزیر ته خواست کړي چې د خبريالانو د خوندي ساتلو بل توند کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې د اسانتیاو او پکې د مشکلاتو حل لپاره پارلماني کمیټه جوړې شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون پارلمان ته ویل چې د دې مقصد یو کوشش چې د دوانو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو چارو کې ځنډ او مشکلات لرې کړل شي. نوموړي ویل چې د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې کار بداوي چې له افغانستان سره تجارت پراخولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دواړو مشرانو په بیلاروس کې تر انتخاباتو پس په تشدد او په لبنان کې تر شاودنې پس د حالاتو په اړه خبرې کړې. مکوا د اګست په 12 له خپل ایراني هممنصب حسن روحاني سره په ټلیفونو غږېد او له تهران یې غوښتل چې په لبنان کې له لاسوهنې او یا د کشالو له زیاتولو څخه ډډه وکړي. ایران په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ذریعه خپل نفوذ لري. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په تلونکي حکومت کې مهمه برخه لري او له ولسمشر مایکل اون سره ائتلاف لري. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا,
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. په سلام پختونخوا کې تاسو اول خبرونه واوریدل. سیاسي رپورټونو ته تاسو پام راګرځوم, خو په دې خبرونه کې د تاسو لپاره هغه برخه هم لرو چې پکې زموږ اوریدونکو موږ ته ټلیفون کوي او موږ ته وایي چې د دوی په سیمو کې څه حالات دي. خو اول ورزو خپل لومړی راپور ته. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یا د بی آر ټی پرانسته کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اگست په 12مه په پیښور کې خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پروژې د پرانستو سره به سفر اولس ته سفر یو معیاري سهولت ته رسایي ولري. د پروژې افتتاح لپاره د ماسپښین 3 بجې وخت ټاکل شوی دی. دا چې په دې بس کې به سفر څنګه کېدی شي تفصیل په دې رپورټ کې اورو. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانسته کوي. دا پروژې د افتتاح اعلان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د شورو په ورځ له رسنو سره په خبرو کې کړی و. محمود خان د اګست پر 12مه خبریالانو ته وویل د پروژې له پرانستو سره ولس له معیاري ترانسپورټي اسانتیاو برخمن شي. دا پروژه چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت په 2018 کال کې پیل کړې وه, حکومت یې په بیا بیا د پرانستو اعلان کړي خو وروسته د تعمیراتي چارو د نه بشپړتیا له وجې ځنډولې. په 2018 کال کې د پروژې پیل د هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک کړو. هغه وخت نوموړي ویلي وو چې دغه پروژه به په شپږو میاشتو کې مکمل شي, خو په پوره کېدو کې یې شاوخوا 2.5 کاله ولګېدل. پر وخت د پروژې د نه مکملېدو له وجې پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې وخت په وخت تنقید هم شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د خواري کښې او کلتور وزیر شوکت یوسفزی د نهې په ورځ د پروژې د ځای دوره وکړه او له رسنو سره په خبرو کې ویل چې دغه پروژه تیاره ده او په 2 ورځو کې به افتتاح شي. نوموړي وایي زه دا وخت په بی آر ټی بس کې سفر کوم, له سوکنو ډیپو نه صدر ته روان یم. دا وخت د کلا بالاحصار له سټېشن نه تیریږم. هغه ټولو چې به یې ویل بی آر ټی به نشي جوړېدی, دا وایم چې بی آر ټی د الله په فضل جوړه شوې ده. زه دا خپلو ټولو خویندو لوڼو وروڼو زده کوونکو د ټولو لپاره یو ښه سهولت بولم. پدې کې وای فای هم شته. له حکومتي اسنادو سره سم په پیل کې د پروژې د چارو لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ خودل شوی وي, خو اوس یې لګښت تر 70 ارب روپو لوړ شوی دی. په ټاکلې موده کې د نه بشپړېدو او په تعمیراتي چارو کې د نیمګړتیاو له وجې صوبایي حکومت د پروژې لګښت 100 ځلې لوړ کړ. په 2013 کې ورته 9.5 ارب روپۍ ځانګړې شوی وي. په 2019 کې د پروژې بجټ څه باندې 6.5 ارب روپو ته ورسېد او اوس حکومت وایي د باندې 7 ارب روپۍ له اضافه سره لګښت 70.5 ارب روپو ته رسیدلی دی. د پروژو د ټرافیکي چارو یو افسر عالمگیر بنگش د اګست په 12مه مشال ریډیو ته ویل خلک د موبایل اپلیکیشن د لارې ټیکټ اخستی شي او کارت جوړولی شي. نوموړي زیاته کړه
زو کارت ټیکټ افس نن ملاويږي, د ټي وي ام یعنی چې ټیکټ وینډینګ مشين دی دا غنم تاسو ته ملاويږي. ټیکټ کارت چې واخلې نو دي کې کم از کم 50 روپیس تاسو یعنی 50 روپے په کارت دي چې تاسو سفر شروع کې چې 50 روپے زموږ ماکسیمم فیر نور بي ار ټي سره هغه چې دې سټاپ پر سټاپ لکه مطلب یوزل ټوکن واخلې کا سټاپ نیکسټ سټاپ مندین کوزي کې نو هغه پورا چارج کیږي. زموږ ډیسټنس بیسډ دی چې کله تاسو سفر شروع کې نو تاسو بچی دي 10 روپیس ډیډکټ شي هر بیا 5 کیلومتر باندې 5 روپے اضافه. په یو طریقه سره یو کسراشی هغه وی چیر ز کارت نه اخلمه اور ز لکه یو سو سٹاپ مخ کې چي دي کوزي غم ته هغه د پاره مونږ یو ټیکټ ساتنه سنگل جرنی ټیکټ ورته وای طرفي ټیکټ دی کې به چکل هغه پرچیز کوي د ټیکټ کاونټر نه یا د ټي وی ام مشين نه 50 روپیز به دي ته د هغه ټیکټ قیمت پری وزي.
عالمگیر ویل چې د پروژې د پرانستې لپاره پی ډی ای یا صوبایي ترقیاتي اداره او صوبایي حکومت په ګډه انتظامات کړی دي. د نوموړي په خبره د پروژې د افتتاح لپاره 3 بجې وخت ټاکل شوی دی او د عمران خان لخوا د پروژې د افتتاح پس په زو پیښور سرویسز کار د ولست استعمال لپاره فعال شي. د ده په خبره د پروژې لپاره 200 بسونه لري چې دا 123 بسونه له دوی سره ولاړ دي او ټوله ورځ د بی آر ټي په سړکونو تګ راتګ کوي. د بس دا ځانګړې لار د پیښور له چمکنو سلور لارې څخه پیلېږي او د حیات آباد په صنعتي زون کې پای ته رسي او تر 1.5 زیات تمځایونه لري. د پیښور ښار اوسېدونکي او د رڼا ویلفیر فاونډیشن مشره مهوش مزر خان مشال ریډیو ته وایي چې د پروژې تر افتتاح مخکې دی په بی آر ټی بس کې سفر وکړ, له سو ملګرو سره لاړه او هلته ډیر ښه سهولتونه ولیدل. هغې مشال ریډیو ته وویل
مونگ بیاٹی کے مونگ خزے لاڑو اور مونگ سروانم اور ڈیر زیادہ زبردست ایکسپیرینس ہو سکے چھے ولنی زلونگا پہ خبر کے داسی ٹائپ پہ خبر سے چھے پورا کے پی کے مونگ داسی ٹائپ ٹرانسپورٹ سسٹم اول نو قتل نو اول نی تل داسی مونگ کے ناس تو مونگ سر چھے واڑو بلکہ کم کراؤڈ تلیو اگا جنرلی اگا کراؤڈی چھے کم ہر کال باہر زی نو دا اگی ایکسپریشنز اور ویوز داو چھے داسی لگی باہر ملک تے ناس تے انہوں نے مونگ ہم داخل سوچ کو چھے مونگ پشانتے خلق خفیل کئی ان وی فیل پراؤڈ چھے زمونگ پروونس کے داسی ہو ماس ٹرانزٹ سسٹم رالو نو چھے کم دا غریبانہ دی دا پارا دا سونا غٹا فیسلٹی دا سونا غٹ چینج بھئی دا دی دا پارا چھے دی بھئی ایئر کنڈیشن بس کے ہو زینبل دا ٹراویل کی دی کارڈ سسٹم دن دا دیر خو بسز خو ایکسٹراڈنریلی زبردست تو اور پر ٹائم مان دے اترے دل ہر سٹاپ مان دے 20 سیکنڈز اترے دل اور سو بسز ہر سٹاپ مان دے اترے دل اور سو بسز ہر 4 stops پاس بہت رہے دل سو ڈرائیوران دونا سکلڈ لگے دل سکے چھے دیکھے ابرپٹ ٹرنز دیر سے آتو
د ایشیای پرمختیایی بینک د بی آر ٹی سڑک او تمځایونو جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته د 593 ملیون امریکایي ډالرو پورې پور ورکړي او پاتې پنګه ورته صوبایي حکومت برابر کړي. په پاکستان کې د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د پیښور آبادی تر 4 ملیون لوړه ده چې له وجې خار نه یوازې ټرافیکي ستونزې لري بلکې هوایي هم د زیاتو ګاډو له وجې ککړه ده. حکومت وایي د چټک بس پروژې له لارې به په ښار کې د ټرافیک او چاپیریال ککړتیا ستونزې تر یو بریده هواري شي. د بسونو دا ډول پروژې ورلمخه په لاهور او اسلام آباد کې موجودې دي. تصور دل چنن وزیر اعظم عمران خان د بی آر ٹی افتتاح کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بل اینڈ ملنڈا بنسټ پر شریک مشر بل گیټس ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام بیا پیل کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا خبره شوې پاڼه وایي چې عمران خان د اگست په 11 له بل گیټس سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لړکې د حکومتي هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل گیټس او د هغه د میرمنې ملنډا گیټس بنسټ له پاکستان سره د پولیو مخنیوي چارو کې مالی مرسته تکوی. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
د عمران خان او بل گیټس ترمنځ دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې پاکستان په پلان کې لري د رواني اگست میاشتې له 11 نیټې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر هغو سیمو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیل کړي چې پکې د پولیو وایرس خطر موجود دی. په کوټ ښار کې روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وایي چې د دې کمپین لپاره د روغتیا کارمندانو روزنه روانه ده او دوی به یو ځل بیا کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د ګزار مخنیوي څاڅکي ورکوي.
دوی ته موږ ورشو چې به کورو ته ورسي پولیو به څنګه ورکوي او د دې د کم هغه کول چین دی هغه به څنګه خیال ساتي بل مرتبه نه ورکوي وسایه ته به ورکوي به چې پولیو ورکي وکشانو ته او بیا به د فنګر مارک چورته وای هغه به څنګه ورلګوي او ډور مارکینګ چورته وای دا اول چاکینګ نه دی پر دروازه چې کم چې بیا څوک شیان پات دي څو اوس په مثال بیا په ټیلی شیټ کې دا غ ریکارډ جوړوم.
په پاکستان کې د 2020 کال په فبروري کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د پولیو ضد کمپین ځنډول شوی و چې بیا وروسته د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د جولای له 20 د 15 ورځو لپاره ترسره شو. دا ځل به هم کمپینران د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر احتیاطي لارښوونو په عمل کولو سره پولیو ضد کمپین مخته وړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1,30 ماشومان ګزړن وهلي ول، خو د 2020 کال د اگست تر 12 نیټې پورې 48 ماشومان په دې وایرس اخته شوي چې 22 په خیبر پښتونخوا، 21 په سند، 14 په بلوچستان او 15 په پنجاب کې دي. په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر افتاب کاکړ وایي د ماشومانو د ګزړن وهلو لوی لامل د کورنۍ لخوا خپل ماشومان ته له پولیو ضد څاڅکو ورکولو انکار کول دي. د نوموړي په وینا بل پلو په وسنیو پیښو کې زیاتوالی د کورونا وایرس خپرېدو له کبله ماشومان ته په څاس کور کولو کې د واټن رامنځته کېدل دي.
امیونیټی ګیپ ډېر زیات دی نو دا کیس زیات دا شراشي چې کچیر امیونیټی ګیپ وکشنان ته څاس کې نه ملای سي وي نو زاره د کیس بیا زیاتېږي.
د ډاکټر افتاب کاکړ په خبره د راتلونکي کمپین په پای کې به روغتیاي کارکونکو یو ورځ یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپین پر مهال پاتې سوي او یا مشرانو یې ماشومانو ته له څاس کور کولو انکار کړی وي. دا چې روغتیا پالان څه ډول انکاري کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي. روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وایي چې دوی له بیلابیلو لارو کورنیو ته د پولیو ویکسین ګټي ورشي او ورته وایي چې د ماشومانو له ګزړن ساتلو څخه یوازینۍ لاره همدغه پولیو ضد ویکسین دی.
کم ټایپ ریفیوزل دی بیا دا غل کم مذهبي او موږ ملا ورولو او ار اس پی ان ستا ک مس کنسپشن او ډاکټر ورولو یا دا علاقې مشر سره دا غا والا ورکو مر سره ویډیو وستا نو فتوا بوکس ته مر سره ټیمانو سره نو ودا رقم باندې موږ دوی ته چې دی ورته وایي چې په ټوله دنیا کې پولیو ختمه شوې ده هغه دا پولیو ویکسین د برکت ختمه شوې ده دوه ملکونه چې پاتې دي پاکستان او افغانستان په هغه کې در وسه نه ده ختم شوې نو هغه چیز دي چې سل فیصد دلته ویکسین نه ورکول کیږي شان ته نو په دا تر سره چې موږ هغه کم انکاري کوري نه یعنی چې دی هغه کورو
پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت یې 13 کسان مړه او 132 عمر یې معذور کړل. تر دې پیښې باندې شپږ کال وروسته په 1955 کال کې ډاکټر جونز سلک د ناروغي واکسین جوړ کړ او په 1960 کال کې بیا امریکا د خلیه لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورکسو دی. بلخوا کډریم پر لپسې کال هم په نایجیریا کې دا وایرس ونه موندل سو نو پر روان 2020 کال کې به د روغتیا نړیوال سازمان هغه هیواد هم له پولیو وایرس په بشپړ توګه پاک اعلان کړي. بلخوا د ملګر ملتونو د ماشومان لپاره کارکونکو ادارې یونیسف هم د اگست پر لسمه په خبر پاڼه کې ویلی و چې پر روان اگست میاشت کې په افغانستان او پاکستان کې پیلیدونکو پولیو ضد کمپاینونو کې شاوخوا 50 میلیونه هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل سي چې عمرونه له 50 کلونو کم دي.
د پولیو کمپین په اړه تاسو د احمد شاه اعظمي ریپورت اوریدلو. د پاکستان او افغانستان تجارت په اړه یو ځانګړی ریپورت لرو. د دواړو ملکونو ترمنځ دا کال تجارت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د تګ راتګ کمیدو له وجې اغیزمن شوی دی. د دې او سیاسي اړیکو د خرابېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو کړي نقصان د پوره کولو لپاره اوس بیا ځینې تجارتي لارې پرانستل شوي دي. دوانو هیوادونو پارلیمانونو کې هم د مسلې ته پام اړول شوی او په خپل خواو کې یو کمیټه جوړې کړې دي. افغان او پاکستانی سیاستوالو د دې ګام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کمیټې خبرو ته باید غوږ ونیول شي. بشیر غواخ په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي ویزو او راکړې ورکړې د مسایلو د حل لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 12مه په قومي اسمبلی کې د خبرو په مهال ویل چې کوشش کوي له دې لارې د تجارت په مخ کې پراته خندونه لري شي.
موږ د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټه جوړه کړې ده. د هغه سره زما خبرې شوې دي. دا کمیټه به د افغانستان سره د تجارت پراخولو لپاره کاروو. د دې مقصد دا دی چې افغانستان سره زموږ سوداګري زیاته شي ځکه چې هلته ډېری موقع شته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان سره د تورخم انګور اډې غلام خان او خرلاڅو لارې د سوداګرۍ لپاره پرانیستې دي او د چمن لار به هم ژر خلاص کړي. د افغانستان او پاکستان د تجارتي لارو په اړه د بحث پر مهال د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویل چې د پارلماني کمیټې خبرې او لارښوونې نه عملي کیږي چې له وجې د قبایلي ضلعو د خلکو د سوداګرۍ ستونزې نه دي حل شوي. هغه د اگست په 12مه سپیکر ته په وینا کې ویل
په بنیادی توګه پر دغه تجارتي لارو لا هم مشکلات دي او خلک مطمئن نه دي. تاسو چې کومه کمیټه جوړه کړې ده د هغې په هدایتو پوره عمل نه کیږي. خلک لا هم په تجارت کې ستونزې لري. ځینې وخت تاسو په کمیټه کې خبرې وکړي خو هغه د امنیتي او نور وجوهاتو له وجې نه عملي کیږي. نو زه له تاسو او حکومت دا غوښتنه کوم چې د دې مسلې ته ډیر پام وکړي ځکه چې په قبایلو کې د خلکو نور هیڅ کاروبار نشته.
د پاکستان تجارت وزارت تر مخه افغانستان د پاکستانی مالونو لپاره تر ټولو نږدې او لوی مارکیټ دی خو د دواړو هیوادونو د خراب او سیاسي اړیکو له امله په دې وروستیو کې د دوی سوداګري کمه شوې ده. پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو پوځیانو وخت په وخت په یو بل ډزې هم کړي او سفارتونو د یو بل په غبرګونونو کې د ویزو ورکول هم سخ کړي دي. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د باثباته اړیکو د نشوالي له امله
افغان حکومت کوشش کړي چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او په گاوند کې د مرکزی اسیا هیوادون سره سوداګري زیاته کړي. نوموړی د اګست په 12مه مشال ریډیو ته ویل
در زمینی واردات
په 2013 کال کې مول پاکستان د 2 بلیون ډالر په ارزښت مالونه راوړي دي. تیر او دا کال دا شمیر 1 بلیون ډالر ته رسیدلی شوی دی. نور هیوادون سره زموږ اړیکو شکېدو لوجي پاکستان سره دا سوداګري کمه شوې ده. همداراز په 2013 کال کې موږ پاکستان ته د 400 ملیون ډالر مالونه لیږلی و، خو په 2019 کال کې دا د 300 ملیون ډالر و. په دې اساس موږ برآمدات هم کم شوي دي.
صادرات مانیز به پاکستان کایشي
د دې نقصان پوره کولو او اړیکو ښه کولو لپاره پاکستان یو لړ ګامونه اخیستي دي. دوی په جولای کې هند ته د افغان مالونو د وړلو لپاره د واګا بارډر خلاص کړ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د اګست په 12مه پر ټوئیټر ولیکل چې تر دې وروسته د افغانستان سره پر پوله د مالونو ژر وړلو راوړلو لپاره یې د ټرکونو د بدلولو شرط ختم کړی دی. دا شرط د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره لګول شوی و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اسانولو لپاره د پارلماني کمیټو جوړول ګټور بلل شوې دي. په افغان پارلمان کې د مالی کمیسون غړي جاوید صافی د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې تجارت باید له سیاسته لري وساتل شي.
د افغانستان او پاکستان تجاران تل د حکومتي سیاستونو ښکار شوې دي که دغه چارې د ستونزو سره مخ کیږي او د دواړو هیوادو د پارلمان اړوند کمیسونونه پکې مداخله وکړي خواله به دي کې وي چې تجاران به د حکومتونو له سیاسي انحصار خلاص شي او د دواړو هیوادو تجارت به لا وده وکړي. څنګه په تیرو کې ولیدل چې کله د تورخم دروازه لدی خو بندي او کله هغه خوا چې دغه د افغانستان د تجارانو د پاکستان د تجارانو په تجارت باندې او د دوی په کاروبار او پنګونه باندې ډیره بد اغیزه کوي. نو د دغه څخه د خلاصون لپاره هم دغه یوازینی لار ده چې د دواړو هیوادو کمیس د پارلمان اړوند کمیسونونه په دغه برخه کې مداخله وکړي او دغه سیاسي انحصار چې کوم تجارانو ته د دغه څخه خلاص شي.
پاکستان د چین سره اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیي چې د چارواکو په وینا ګټه به افغانستان ته هم رسیږي. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید د اګست په 12مه په پارلمان کې وویل چې د دې راهداري پروژه د برخې په توګه له پېښور تورخم ته غزیدلې سړک د تجارتي ملونو د وړلو لپاره پراخي او د محل پیکار روان دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان مسلم لیگ نون رستیال مشر مریم نواز د اوږدې مودې خاموشۍ وروسته په لاهور کې په یو خبري هونډه کې په حکومت نیوکې کړي. مریم نواز د 2019 کال په نومبر میاشت کې په یو مقدمه کې تر خوشي کېده وروسته له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړې. د مریم نواز سیاسي منظرنامې تر اتک او د دې د اثراتو په اړه زموږ همکار ګولیاس د سیاسي چارو له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د اگست پر 12مه په لاهور کې خبری غونډه ته ویل چې د اوږدې مودې خاموشي تر شا ځینې وجوهات ول. مریم نواز د خبری کانفرنس وروسته لاغې کړي چې په لاهور کې د احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د پولیسو او د مسلم لیگ نون کارکونانو ترمنځ نښتې وشوې. د مسلم لیگ نون کارکونکو پر پولیسو د کاڼو گزارنو وکړل خو پولیسو پر دوی د اوښکې بهینکو ګیسونه وکارول. د دې وروسته مریم نواز په خبری غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې دومره موده ولې خاموشه وه ویل
میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا، میں ہی ان کی تیمارداری کرتی تھی، ان کی دوائیاں انجیکشن سب میرے پاس ہوتے تھے.
ما میا سیب سرت لل غختل زکه چې ما غختل تیمارداری وکړم. ما سره داغه دوايانې او انجکشن وی خو زه د یو پلان لاندې میا سیب سرت لل ته پرې نه خوم. نو زه دې نتیجې ته رسیدم چې زه دلته يرغمال ساتلې وم. کچره ز خبر وکم نو غیبا میا سیب ته د نقصان رسولو کوشش کړي. ما داسې سنوي غختل چې د میا سیب په علاج کې خن جوړ شي.
مې ان کے علاج میں کوئی خلل نہیں چاہتی تھی.
مریم نواز 2019 کال د اگست په میاش کې په یو مقدمه کې نیول شوی و. د گرفتاری مخ کې مریم نواز د حکومت زد ګن شمیر جلسی او لاریونو کړیول. خو تیر کال د نومبر په 14مه په ضمانت تر خوشی کې دوه وروستو نوموړي خاموشي اختیار کړی و. هغه په ټوئیټر پاڼه هم له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړې. په لاهور کې د ایکسپرس ټلویزیون پروګرام ټو د پوینټ کوربه او خبريال منصور علي خان د اگست په 12مه مشال لري ویل چې مسلم لیگ نون ګوند نه ناامیدي پیدا شوی و او د مریم نواز په سیاسي منظرنامې راتګ مقصد هم دغه و چې خپل کارکونانو ته حوصله ورکړي.
مریم نواز صاحب سره گفتگو ہوئی تھی فون پہ اور میں نے ان سے کچھ یہی سوال کیا تھا.
ما مریم نواز سره ټلیفوني خبري کړې وي او هم دغه پوښتنه مترې وکړه. سما په فکر مسلم لیگ نون دې نتیجې ته رسیدلې چې په ګوند کې دننه مریم نواز کارکونان راغونډول شي. دغه ګوند چې کله هم د خپل سیاسي طاقت مظاهره کوي نو مریم نواز په غزې کې استعمالوي. دغه ګوند اگست په 11مه سیاسي مظاهره کول سره خپل اهداف ترلاسه کړي. خو کچري تاسو دا ګومان کوي چې دا د یو تحریک شروعات دي نو دا له وخت مخکې خبره ده.
منصور علی خان زیاته کړ چې په میډیا کې تراتو غنټو پوری د مریم نواز احتساب عدالت ته حاضرې دو او بیا د خبری کانفرنس کاورج شوی او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړی دي. مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور ده او په 2011 کال د نومبر په میاشت کې سیاست شروع کړی وو او د 2013 کال عام انتخاباتو کې د خپل پلار نواز شریف کمپاین کې مهم رول لوبولی وو. د 2013 کال جولای میاشت انتخاباتو کې مریم نواز ته مسلم لیگ نون ټیکټ ورکړی وو خو احتساب عدالت په یو مقدمه کې د وو کالو د بند سزا ورکړه او لسو کالو لپاره نااهله وګرځول شو. په پیښور کې د ډان نیوز ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د اگست په 12مه مشال اړتیا ویل چې د مریم نواز سیاسي منظرنامې ته راتګ فیصله غیر متوقع و.
هغه وجه دا چې تیر یو کال راځي هم دغه خاندان چې کوم دی نو هغه په مکمله توګه باندې د مریم نواز سره هغه په ډډه باندې راځي او هیڅ قسم ویډیو د عمل نه ورکو. نو دې ته په یو نوي زاویې سره کتل کېږي چې آیا مسلم لیگ نواز گروپ چلے آگے تا آگا اپرچونیٹی یا آگا سہولت میں لوشو رہے چې دوی دی پکې راوځي او واپس ته سرګرمۍ د کښپلې چې دا هغه شروع کې نو زیات پر بدی باندې چې دا نو دلته هم دغه بحث چې هغه روان.
علي اکبر زیاته کړ چې ډېر مودرستو د مسلم لیگ نون کارکونانو کې مقامت تر سترګو شو او داسې ښکاری چې اسټابلیشمنت سره سره خبرې به هم شي وي. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې عمر چیما هم د خبرې ته اشاره سره وای کچري څوک دا خبره کوي چې اسټابلیشمنت سره خبرې اترې نه دي شي نو دا یو سیاسي بیان دی.
مریم نواز مې ایک پوتنشل ہے ایک سپارک ہے.
زما په فکر په مریم نواز کې صلاحیت شته. زموږ په معاشره کې یو خبره ده چې هر وخت یو جادویی یا کرشماتی مشرتابه ته ګورو که هغه کار کولی شي او کنه. خو چې خخ کاری لومړی عمران خان راوست او اوس د دې په مقابله کې مریم نواز ده. دا هر څه چې روان دي زما په فکر دا یو بی طرفه عمل نه دی. زما په فکر د مقتدرو حلقو خوخه پکې شامل ده. د مریم نواز خبرو ته هم که تاسو غوږ شئ نو لومړی به یې انقلابي بیانونه ورکول خو اوس ډېرې محتاطی خبری کوي او یوازې په موجوده حکومت نیوکی کوي.
عمر چیما زیاته کړ چې په سیاسي منظرنامې کې مریم نواز او بلاول بټو ته مکمل ازادي ورکړل شي نو تحریک انصاف واکمن ګوند لپاره لوی چیلنج جوړې دي شي. خو په کراچۍ کې د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وای د حکومت کارکردګۍ له وجې اپوزیشن ګوندونو ته نور تقویت میلاو شوی او هغه خلک هم اوس راوځي چې پخوا خاموش وو.
دوباره مریم نواز لائم لائٹ کے راشی او یو باہر خپل ووٹ ووٹر تم دا پیغام ورکړی شي چې موږ سیاسي طور باندې ژوند لري او دن پارٹی کے دن چې کم ریزنٹمنٹ روان ہو دا هغه هم مخنیوی وکړی شي او هغه تم دا یو میسج ورکړی شي چې پیسیو اپوزیشن نه یو موږ یو ایکټیو اپوزیشن.
که څه هم اپوزیشن ګوندونه چې مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی او د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام یې په سر کې دی وخت په وخت حکومت ضد بیانونه جاری کوي خو د شنونکو په نظر دوی د حکومت ضد تحریک چلولو ته لا هم په یوه نقطه نه دی رضا شوي.
دا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ادارې په یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې تر ډیره حد اضافه شوې ده. د ادارې ویلي چې د تشدد زیاتې پیښې د اپریل نه تر جون پورې ریکارډ شوې دي. د بشري حقونو ادارې او کارپوهان د دې وجوهات د کورونا وبا په ترڅ کې ټول بند، کلتوري، اقتصادي، نفسیاتي مسلې او د قوانینو نشوالی یادوي. خو بیا چارواکي وایي د کورنۍ تشدد په شان د پیښو مخنیوي لپاره پا قانون سازه کار روان دی. تفصیل لانی سے اجمل پر رپورٹ کیا ورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي په خصو د کورنۍ تشدد په سیر د پیښو خلاف د قانون د نشټوالي لوجي په داسې پیښو کې لوستر بلې زیاتوالي کیږي. دوی دا خبره لا غرسته وکړه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ د اګست په 10مه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې رسنیو ته د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې په خصو د تشدد 1495 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 1425 د اپریل نه واخلي د جون پورې موده کې مخې ته راغلي دي. په دې کې زیاتې پیښې په پنجاب کې رپورټ شوې دي. په دویم نمبر سند، په دریم خیبر پختونخوا، په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی. یاد اداره وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا د سرکاري شمیرو تر مخه په ښځو د تشدد 3148 پیښې رپورټ شوې دي. د ښځو حقونو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د کورونا وبا په ترڅ کې د ټول بند له وجې اکثره سړي په کورونو کې کیناستل، روزګارونه یې ختم شول. نو د اقتصادي او کلتوري مسئلو له وجې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې مخې ته راغلي دي.
مسلی دی نشر روایتونه داسې دي چې دغه روایتونه قائم شوي دي، خو د کیسه موجوده کال کې تاسو ګورئ پهل شپږ میاشتو کې خصوصا د کورونا دی وجه نه یعنی دا مسایل چې کوم دي دا تاسو ویل شي چې دته یو هغه ټریګر او یو بوست ورته ملاو شو، یعنی کلچرل مسلې سره سایکولوژیکل مسلې او خصوصا چې کوم دي د اکنامیک مسلې چې کوم دي دا په دې وړاندې راغلي. د اکنامیک مسلې زیاتره خبره درته چې په کور کې ناشته ناشته سره به دا چې کوم خصوصا د زموږ صوبه کې چې کوم دي کوم ڈیلی ویجرز یا دغه نه علاوه چې کوم دي هغه کارکونکي چې یعنی پرایویټ درو کې یا مثال په تور باندې پرایویټ کرونه کول نو هغه کرونه مکمل بند شول. او دا کوم ګټه چې موجوده راغلی دي دا چې کوم دي یعنی تاسو یې کینو کې په دغه باندې کافی حد پرې اخبارونه خلکو پرې شو، اخبار نه راتلو، دین علاوه رابطې کم شي، خصوصا د زموږ په پښتونخوا کې په وړو وړو خبرو باندې چې کوم یعنی ډېر داسې مسایل رپورټ هم شول.
سستینبل سوشل ډیولپمنټ ادارې د رسنیو لخوا د ترلاسه شویو رپورټونو په حواله لیکلي روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورنۍ تشدد 1450 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 1460 یوازې له اپریل تر جون میاشتې پورې دي. د یادې ادارې په خبره د سرکاري شمیرو تر مخه بیا د روان کال د جنوري نه تر جون پورې په پاکستان کې د کورنۍ تشدد 1503 پیښې رپورټ شوې دي. د کورنۍ تشدد پیښې هم زیاتې په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. په دویم نمبر سند، په دریم خیبر پختونخوا، په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی. د بشري حقوقو بلو وینز ادارې یو غړي سنا بیا وایي چې په خصو د تشدد په خطه پکتو داسې سرګندېږي چې په خیبر پختونخوا کې هم د خصو لپاره حالات سم نه دي. نوموړي زیاتوي باید حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره زر تر زره قانون سازي وکړي.
کووډ سے پہلے کا ڈیٹا اگر کچھ میں بتاؤں تو جو رپورٹ آئی
تھی کورونا وبا نوران دے 2019 کال کے ملگرو ملتونو دے راپور لمخی آواز پا خیبر پختونخوا کے 52% او پا قبائلی ضلعوں کے 65% خزے دے کورنی تشدد خکار دی. نو دا پا دے صوبہ کے یو خطرناک حالت سرگندوی دا غصے دا رسنو دا رپورٹونو لمخی دا روان کال پا لمڑے و سلورو میاشتو کی آواز پا خیبر پختونخوا کے پر خزو دا تشدد ات سوا اویا پیخی شوی دی. دا غصے دا یو بل راپور لمخی 2010 کال نه تر 2019 پورې په پاکستان کې د غیرت په نوم 1303 خزي وژل شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې خزي په پېښور کې وژل شوې چې شمیره 1098 ده.
د ښځو حقونو لپاره ځینې کارکونکي وایي چې پر ښځو تشدد د کلتوري، ټولنیز یا اقتصادي مسئلو له وجې کیږي. خو ځینې نفسیاتي ماهران بیا دا یو ذهني او نفسیاتي مسئله هم یادوي. نفسیاتي ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي چې په پاکستاني ټولنه کې اکثره سړي له کوره بهر زیات وخت تیروي، خو د کورونا وبا په سر حالاتو یا د جنگونو پر مهال چې په کورونو کې بند شي نو د نفسیاتي مسئلو ښکار شي او روایتو ته پکتو اکثره یوازې له خپلې مېرمنې سره رویه سخته شي.
پابند شي کور کې لکه بهر چې ځي نو کسه خبره ترې زړه بڑا سمو باسي، خبرې هم کوي، تفریح هم کوي، سم مزدوري هم کوي، کار هم کوي، سه کم نی وی گپ شپ هم لګي. نو چا کور تا محدود شي، کار روزګاری ني او هغه تفریح او هغه بڑاس نشو کې زړه، نو خامخا دا یو انزایټي او ډیپریشن یا فرستریشن دا جوړیږي. غوسه چې دا بیا دا نخه چې دا زنانه سایت ته
په خبر پختونخوا کې د کورنۍ تشدد خلاف بل په 2019 کال کې په فروری کې سملې ته وړاندې شو، خو تر اوسه نه دی منصور شوی. دا چې د خبر پختونخوا حکومت د کورنۍ تشدد په سر پیښو مخنیوي لپاره قانون تر اوسه ولې نه دی منصور کړی. د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي عائشه بانو وای د کورنۍ تشدد خلاف په قانون سازي خبرې روانې دي او هیله ده چې زر دا قانون جوړ شي.
ڈومسٹک وائلنس بل چکم دے اگر ٹیبل شبی ہم او او اگے بندے دا اپوزیشن والے چکم ریلیجیس پارٹیز والے دی اگے پاگے بنے اعتراض کریو او خیر منگا نہ کوڑو چ منگا دس سے ہم دس یو بل پاس کو ائے کہ منگا ٹول بل ڈوز کو تے دا اگو چ دی منگا دا ہسبنڈ وائف ریلیشن شپ میں کہ نہ گدل نہ کوڑو ناٹ ریلائزنگ کہ دا ہسبنڈ وائف ریلیشن شپ بارے کہ نہ دے دا صرف دیو زنانا یا یو خطا چکم دا اگے بہال بارے کہ نہ دے دا ہو یو ڈیورس کی پرورم کی دلی شی یو کووڈ دی وجہ نہ لگتا ڈیلی شو
ادارے تر مخه د روان کال په لومړی شپږمیاشتو کې د خزر تختونو د جنسي تیریو او د کار په ځایونو کې د غي د بيزاي تنګولو په پیښو کې هم تر ډیره حدا اضافه شوې ده.
د انیس اجمل رپورت تاسو اوریدلو. ورزو سواد ته چې هلته کې د شخصي تعلیمي ادارو د اګست په 15مه د تعلیمي ادارو د پرانستو غوښتنې په حمایت کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په غونډه کې موجودو سیاسي ګوندونو د تعلیمي ادارو د زر خلاصېدو غوښتنې ملاتړ وکړ. دوی د قرارداد په شکل کې غوښتنه وکړه چې حکومت د شخصي تعلیمي ادارو خلاف کاروایی نه کوي. د غونډې ګډونوالو وویل چې په یخو سیمو کې د تعلیمي ادارو په پرانستو کې ځنډ ګټور نه دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د سپتمبر 15مه د تعلیمي ادارو د خلاصولو نیټه ټاکلې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورت لري.
سوات منګور کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پی ایس ایم ای لخوا رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې ویل شول چې ټول ملک کې د کورونا وایرس ټول بند ختم شوی، صرف تعلیمي ادارې ولې بندې دي. په دا اړه د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر او پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان وویل چې د حکومت لخوا په 15 سپتمبر تعلیمي ادارې پرانستو فیصله د یخو علاقو لپاره سودمنه نه ده.
موږ مطالبه دا کوو چې زموږ د ماشومانو د مستقبل د بچ کېدو لپاره ضروري دا ده کولونه کالجونه دار ټول کولاو کړی شي، دار اخلاص کړی شي، هغه وجه دارا چې کم از کم د تعلیمي دا ماحول چې دی هغه بیا یو ځل بحال شي او بچی چې دی هغه خپل تعلیمي ادارو ته لاړ شي او هغه ژوند چې دی مزید نو نقصان نه مومي.
کانفرنس کې شریک د پاکستان پیپل پارټي ضلع مشر عرفان خان چټان ویل چې د تیرو څو میاشتو راسي د ماشومانو وخت ضایع کیږي او دوی د 15 اگست نه د سکولونو پرانستو مرسته کوي.
کچره دا تعلیمي ادارې مزید مطلب داسې بندې وساتل شوې دا به زمونږ د ملک او د قوم نقصان وي. لہذا د ډیسټریکټ په لیول باندې هم پاکستان پیپلز پارټي د دوسر بھرپور مطلب دار حمایت کوي. مونږ به بیا په صوبایي لیول باندې هم د خپل ایم پی ای سره مرابطه کوو او مونږ به په قومي سطح باندې د خپل منیس سره او د خپل مرکزی قائدینو سره ان شاء الله د یو نېشنل ایشو تر دې متعلق مرابطه کوو.
په اجلاس کې ویل شو کچري حکومت د تعلیمي ادارو یا د استادانو په ضد څه قسمه قانوني کاروایی کوله دوی به سخت مخالفت کوي. په دا اړه د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات یو مشر او پخوانی ضلعي ناظم محمد علی شاه باچا مشال ریډیو ته وویل
چې دا سکولونه ته بند کړي او د دې هغه ټول رجسټریشن ته کینسل کړي دا د ماشومانو بوج به اچي چرته. ستا خو هر کال د جانزیب کالج نه 2015000 ماشومان د نوي کالج د نش په وجه باندې دا ماشومان چې دا محرومه پاتې کیږي د داخلونه. نو چې ته د پرایویټ دم راولې نو ستا سره گنجائش چرته ده. دا صرف د دړکې د هدا پورې نور زه دا نه منم چې دوی به څه داسې اکشن وکړي. دا اکشن چې دی دا بالکل د برداشت نه بهر دی او دا ټولې پارټیانې نه ټول ملک د دوی سره ولاړ دی. پارټي خو موږ اسې یو خبره کوو.
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مشر احمد شاه اویل چې دوی ځکه په دا اړه آل پارټیز کانفرنس راوبللو چې د سکولونو پرانستو په اړه د عام ولس او سیاسي مشرانو موقف واخلي.
چې د 15 سپتمبر نه کم سکولونه تاسو کولاوی نو د 15 اگست نه ولې نو په دغه حواله نن زموږ آل پارټیز کانفرنس شو پای کې بیا د مختلف فیډریشن او د اسوسیشن خلکو هم شرکت وکړو او ټولو یو متفقه اعلان وکړو چې په 15 اگست چې پرایویټ سکولونه کم کولاویږي او دې چې کوم اعلان کړي داغه به موږ متفقه د دې حمایت کوو او کدی ته بده کې څه ستونزه راځي ځکه دا د دې ذاتی خبر نه تعلیم خبره ده. نو موږ به د دې په شا باندې ولاړ یو او د دې حمایت وکړو.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس لوجه د مارچ لمیاشتې د ټول ملک تعلیمي ادارې بندي کړي او په ورستو کې د سپتمبر 15مې نیټې نه تعلیمي ادارو پرانستو پخلی کړي. حکومت دا هم ویلي چې کومې تعلیمي ادارې د حکومت په هدایتو عمل نه کوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په سلام پښتونخوا خبرونه کې هغه برخې ته را رسیدلی چې موږ پکې د خپلو اوریدونکو سره خبرې کوو. د دې لپاره د مشال ریډیو د ټلیفون خپلې شمیرې دي د سکایپ او د سکایپ پته ده، د وایبر خپلې نمبر دي. نو راځي او لغه سره ځان سره ولیکه او بیا تاسو سره خبرې کوو چې تاسو په سیمه کې غټ خبرونه څه دي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15. د وایبر شمیره مودا
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي. په پروګرام خبرې او بخې په سلام پښتونخوا کې خپلو کالر سره خبرې کوو چې چا راته ټلیفون کړی دی. اسلام علیکم جی. عارف وزیر تاسو سنوم یاد کو؟
عارف وزیر
ورو راستړی مشه درته وایو. د کوم ځای نم ټلیفون کړی دی او څه خبر لرې؟
پاکستان طرف یہ تکلیف ہے دل دخل کو ذرا بیماران ہیں مزید اور سر حکومت ہم لے سمجھے وزیر دل دخل کو تکلیف نہ ورکے انوار
عارف وزیر رو ٹیلی فون کړو د پکتیکا ولایت نه غالباً کړو او دوی وی وی چې پنګور ډ باندې پتاګ را تکې داسې مشکلاتو خبره وکړه چې خلک نه را پرې خودل کیږي تګ را تکې مشکلات لري چې سز پوه شو ما اوریدونکو ته ویل خو نور خبره مو نه ریدل نو یو بل اوریدونکو ته ورزو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړه ښه؟
بالکل ټیک ټاک. مهرباني تاسو خپل ښه؟
او ټیک ټاک خطرناک تر سره ما ټانک نه
خطرناک.
بالکل
د ټانک نه را سره خطرناک ملګری دی نو سه خطرناک خبر خو هم نه راوړي.
نه خیر ده مشکل نسته مې ریګي.
سم ده نو سه خبر مراوړي دی د خپل سیمه نو دارته چې صحت مخ دی.
او الحمدلله تاسو څنګه ملګری ټول شدي؟
شکر الحمدلله ټول خیو. بس زاد خبرونه جاری دي تاسو راته وای خوان تر اخله.
او تاس خبروانی خوزه ده ماشوم توب نه اورم.
خدا ماشوم توب نه. اوس مس عمر دی؟
اوس می 18 سال عمر.
ها 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 نو او ډیر کم عمر دی نو خطرناک رو را دارته وای چې خبر مسر اوړې دی د ټانک نه.
یار چې خفانه شي خبر خدا سي خاص نشته خو ګرمي لري زیات. تاس دوغان یو کې چې د ګرمي لري کم سي.
او بس دام خبر دی کنه ولې کله نه باران نه دی شوی په ټانک کې؟
د څورز کېږي چې باران نه شوی د اختر نه دی خو باران نه شوی دی خې ډیر تکلیف دی. هر سره ډیر خفه خفه
او ځان
نه
دا ما اوریدلې دي ډیر خلک وي وي د قیامت فون ته ګرمي ده نه پوي ګدا قیامت پسې ګرمي خو وی ډیر زیات ده کنه نو الله دې کې چې باران وشي او څنګه چې ګرمي زیات شي نو بیا تاسو څه کوي پکې او هغه هر څه شته بجلی شته؟
بجلی خو صحیح خو نه شته خو موږ بس داسې کوي چې په وګو باندې ځان لمدو او په تر ټولو صحیح ذریعہ ده.
او لوډ شیډینګ شته دی کنه؟
لوډ شیډینګ شته خو لا ډیر په وخت زړه کې سره.
خاغی کې بس کمین دراولینو نو مهرباني خطرناک رو را خوشاله شو چې تاسو سره خبرې او شوې مونږ به ټول اجتماعي دعا وکړو چې یو خسته بارانو شي چې دا ګرمي دا زور کم شي د خیر باران د خدای په امان د خوشاله اوسه تاسو هم او راځي په منس کې یو سندره لرو غانه به هم او تاسو سره خبرې هم کوو د ګلپانی یو غانه د اسرار تل شاعری دا غو باور
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو زه ملیحا میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. یو بل اوریدونکو سره خبرې کوو، ګورو چې داوی په سیمه کې څه خبر دی. السلام علیکم. سړی مشه درته وایو په سلام پښتونخوا خبرونه کې زموږ غږ اوري تاسو؟
وعلیکم السلام اجازه خوړې سره وشه
خوار مشه مونږه خوشاله شو چې تاسو مونږ سره رابطه کړې ده کنوم راته خوایې کم زینم ټلیفون کړې ده
دا شنوارم د بارلام ولایت د کیدینه
خسته سو په आवाज باندې په خېمون غسم نه پويګو کول اگزام بدل کو کې دي شي سیګنل ټیک شي
رضا الله شنوارم د بغلان ولایت د کیلګي سیمه
نه خازي الله شنواري رو د بګرام ولایت نه ټلیفون کړی بغلان نه او بخې د بګرام نه نه د بغلان ولایت نه ټلیفون کړی دی سړمشه درته وایي استاد سو پسیمه کې اس خبر دی
والا تر دې زما خو به کې راځي چې دا به قیام باندې
څنګه تاسو یو ځل بیا وای
ما تر دې مهاله پورې خو به کې قرار کړی دا به قیام نه امنیت ته به
خې خا 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 خبره ده چې تاسو په بغلان سیمه کې قرار کراري دا او امن نه او امنیت ته نو موسم څنګه دی
ما لږه خو یو سندره راته نشر کړ اول ظلم دې د مشال رادیو سره اول اړیکه مې نیولې دا اوله دفعه مې ده
خا
او سندرم غواړم د شفیق مرید د سندر د شرکت د سترګو په پردو کې د تصویر دی
د سترګو
کانه د شرکت ډیر وخاله شو
دا د چا سندر دا خو سندر خبرونه نه د خو چوګه تاسو په وزل ټلیفون کړي د نو کوشش کو خا چې تاسو ته د نشر کو د چا سندر ده
د شفیق مرید سندر ده سندر د سترګو په پردو کې د تصویر دی
ها ها
دا سندره کې راته نشر کې ډېر خوشاله
زه سم د ډېر مننه او د سندرو فرمایش والا جدا پروګرام د کوشش کوي چې بیا لته ټلیفونو کې د خبرونه کې مونږ خوشحالي ګو چې تاسو سره خبر راوړې خو بیا هم خوشاله شو چې په ډومبي ورته سو ټلیفونو کړو کور مودن یو بل اوریدونکې تبرزو السلام علیکم
وعلیکم السلام علي خرجان سره صحیح جوړي
بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه
الله پاک زمونږ پیر محمد خان دای د برملې درموسی اوسیدونکو یو څه متحد امارات نه سره پکر خایم
پیر محمد خان اور د متحد عرب اماراتو نه تاسو ټلیفون کړی دی د خپل سیمه نه تاسو خبر راوړی دی
بس الله پاک زله خبر خدا غدا چې ګرمي زیاته دو بل د برملې طرف ته پاکستان طرف نه ډیر څه راځي دا صحیح صاحب دی
سر راځي
ته ټوپ راولي ټوپ ته پونه راولي
سو کې راولي
پاکستاني راولي
زه نه پوهه
دا هریا د افغانستان دا هریا د افغانستان دا او توپونه د پاکستان او دا راولي
خرور دا خداسي یو مسله ده کنه چې دا سیاسي مسله ده په پاکستان او افغانستان وخت په وخت په سرحدي سیمو باندې د راکټي بریدونو ورولو پر یو بل باندې تورونه پوري کوي نو وخت په وخت داسي خبرونه راځي مونږ د چا طرف ناخلو مونږ همیشه خپل خبرونه چي دي غیر جانبدار ساتو او دانش ویل چي دای پاکستان ولې وري یا افغانستان ولې وري نو ډیر ډیر مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کونو کور ما بعد مننه ډیر مننه او دا وو پیر محمد خان د متحد عرب اماراتو نه یو بل اوریدون کی تبلار شو زرزر ښا یو سندره تبلار شو بخې ایسا کمیری راتوي چې سندره داده تیار پرته د نو اول باغ وو یا مولی دل سرن وای 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 یا مودا ټول مر پيو سېب ميا نا دل دې ستاسو فصلو شي وای 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 سما ye bhi تاسو مشال ریډیو ته غوږی په د خبرونه کې مونږ په سر کې تاسو ته سو رپورټونه در واورول. مونږ خپل اوریدونکو سره هم خبرې وکړې چې دا غوی په سیمه کې څه حالات دي. زیاتره اوریدونکو چې دی غوی وای او شکایت کوي چې په سیمه کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده او دوی وایي چې مونږ لپاره د بهران دعا وکې او ډیره سخته ګرمي ده نشي زغملی. بیا دغه شانتي نورو خلکو هم ټلیفون کوشش وکړو د چا ټلیفون روخ نشو. بس دا پروګرام د اخیری شیبو ته را رسیدلی او بل کالر خو نشته، نو تر سوچم چا سره خبرې کړې وي بیا به پکې وخت لګی دی او دا دیو سو سو منټه پاتې دي. نو په اخیره کې د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته د هیلې احمدزی په آواز کې دا سندره ډالې کو، خوند ترې واخلې. خو دا یاد وساتئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس هم دوام لري. دا اولنې خبرونه وه د سلام پښتونخوا. نورو خبرونو کې د ساسو لپاره معلومات لرو، رپورټونه لرو، ځانګړي تبصرې لرو، نیوز پروګرامونه لرو، بیا د خبرو او سندرو پروګرام خپل وخت نو هغه ته هم انتظار وباسي. خو د دې وخت لپاره ماته اجازه راکړي پر راتلونکو خبرونو کې هم زه ملیحه میرزاده به تاسو سره هم او تکنیکی همکار اسا کمیری دي. I'm gonna make it.